السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې صفی الله سنګزه يم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګه مهم خبرونه په سر کې خبريږي په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابره کړې و د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرني خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته در تخبري غوري سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعارف در اوروي
سر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي چارواکي وایي د فراه د ناردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیند د څپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي دي د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاس درلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي
د بدخشان یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې د تسلیم سوو امنیتي سرتېرو شمېر یو سل اووه تنه دی او ټول یې طالبانو خوشي کړي دي طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې یو سل او لس امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې چارواکي وایي د فراه د ناردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي د ناردرې ولسوال عبدالصمد یار ازادي راډیو ته وویل چې یاد سرتېري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي یار زیاته کړه چې دغو سرتېرو د ناردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله خو زیاته کړه چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون پنځه وسلوال طالبان وژل شوي دي د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي او د امو سیند د څپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي دي د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه څاروي هم له منځه تللې او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی سوی دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډېر کم اغېز هم ولري غوره یې ګڼي بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلي او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري خو ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي د ترکیه ده د یاربقیر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پر دغو عسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. خبر پاڼه د حملې پړه پر ترورستان ورچوي او دا هغه نوم دی چې ترکیه یې په عمومي ډول د کوردي جنګیالو لپاره کاروي. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکاکې خبرداری ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او دې موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل د وایي موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درېو تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې سي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیس وایاند مکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه څو متره ورتېر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحم ماتي ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداری ورته رسیدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جومات د یرغل په توګه نه دي ورغلي او نه هم په زور ورننوتي دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې څلور پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دي نیول شوي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په وروستیو کې په خپله خوښه له سوریې ستون سوی و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 9 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلام یې منلی دی. دی نن د استرالیا په میلبورن ښار کې محکمې ته ودرول سو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تېره اونۍ له سوریې ستون او ځان یې د ترکیې پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسېد. پر بروکمن تور لګېدلی چې په عمدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولي او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور سوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لږ تر لږه اویا استرالیایان او په عراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګ کوي او لږ تر لږه سل تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیر شوې. د سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانیستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پر دغه کانال باندې ستري باروونکي بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل سو او د اگست په 16 برسمن پرانیستل سي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال تر څنګ جوړ سوی چې 8 میلیارد ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشتلجه یو سلو 15 کاله مخکې جوړ سوی و چې سره بهیره او د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردو جلسوالۍ کې 100 پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفر هم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قمندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
تلوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجودې دي.
د دې رسوار له څلورو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایاله آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منځله ده. همورې چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا هم خراغلی د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړې و. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو د قومندان ل خپل ملګرو سره طالبان خوشی کړی او نور له هم له دوی سره دي. د تفصیل کې د چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکی وی دوی به ډیر ژر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیخو کې د امنیتی ارګانونو چارواکي پړګنی د بدخشان کې د شی وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشی شوی پولیسو پاره څن دی ویلی او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوی پولیسو شمیر یو سلو اتیا کسه خودله. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
د بدخشان ولایت سیمایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو لړلې شپږ ډیر سیمایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمایز پولیسو د قومندان لخوا ورته زمينه برابر شوه.
پرون یو سلو نفر په ترګران کې چې شپږ ډیر سیمایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړای شوې او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوې دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یوه ورځ په محاصره کې پاتې وه چې د ناسمې هوا له امله مرسته ور ونه رسېده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلو لس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ایز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګني. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوطي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل سي.
بدخشان عملیاتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپل کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
په ریپورت کې موریدل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړی وه. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم د اوس له مستقیمې ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. ښاغلی جنرال ډېره مننه چې په لاین کې لپات وی ریپورت مو ګره د مهرباني وکړئ وایي چې دا څه کار کوي چې د پولیسو یو قومندان دی جکش یو سلو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکي او د طالبانو ته تسلیم کړي دا څه کار کوي بل اخر په افغان نظام کې؟
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قومندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډېر شیان داسې کېدای شي چې امکانات ډېر دي. ولې اصلي موضوع په څه کې ده؟ د بدخشان موضوع له ډېره وخته را په دې خوا داسې یو موضوع ګرځېدلې ده چې هلته ځایي چارواکي دا توپک سالاران دا بعضې د دوی زورور خلک د بعضې معلوم په حصه کې دوی یو د بل سره ډېر سخت رقابتونه کوي. دوی د یو بل سره ډېر دغه لري. نو اصلي یوه خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویلي دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوي دي.
نو سیده چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولی دومره یو ضعیفه یا کمزوری قومندان دی اوسې چې په جګړه کې بالاخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی څنګه؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. ګوره چیرته چې د کش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس په تعیناتو کې یا په هغه څوک چې نسلیږي هلته په هو کې نور لاسونه وهل کېږي، بې کفایته خلک تعینېږي په خپلو منافعو باندې چې هغوی زورور دي، نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي. داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد چېرته تسمی کېږي یا چېرته دوی ته چیر ورکول کېږي د هغو په مقابل کښې به دوی ډېر ضعیف خلک وي. دغسې تسلیمي د دوی کې شک نشته. په افغانستان کښې د دغه فساد موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته چې داسې خلک تسلیم شوي.
ښاغلی امرخیل، سیمه ییز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کښې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري. نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کښې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
بلکل لاس هم پکښې موجود ده. دوی سابق کښې هم غله وو، هلته هم دغه تنګ دي کښې جګړې کولې، خلکو مال یې مور، د خلکو اولاد یې مور. دا شیان د دوی کښې ډېر وو، دوی په دې باندې عادت لري. د قهرمانۍ خبرې ډېرې کېږي، ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې
بلې. ښاغلی امرخیل، را به شو دې بلې خبرې ته چې په بدخشان کښې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس د دې خبرې ښکار شوي دي. په لنډه توګه باندې څه کول په کار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کښې؟
په حقیقت هلته یوه قوي اداره په کار ده. اداره ضعیفه ده. هغه مشران چې هلته په ټوپک والا دي، ټوپک سالاران دي، تر هغه چې هغو دي له بین لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغسې مسایل دي ډېرې
وښي. بلې ښاغلی امرخیل، ډېره مننه، ژوندي اوسې. بلې، پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل چې په بدخشان کښې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
آزادی رادیو لون ترو وو رزی پونه کی
ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ټکی اور که ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ، او همداراز مطالبې چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو ویبپاڼه ده، پښتو پاڼه ده په فیسبوک کې. څه باندې 2,500 کسانو خوښه کړې ده، تاسو هم ځان سره خوښه کړئ. تازه خبرونه پکې پراته وي، همداراز د خبرونو لینکونه چې زموږ له ویبپاڼې سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولی شئ. نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. په دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارې ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کښې یو څه پرمختګ شوی، د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کښې د پامال پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کښې دي، د علمي برخه کښې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانون مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لارې چارې هم پیشنهاد کړي. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارې ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلیې وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت لټیټوالی شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نای یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو په رسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مخرضانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنی سرژنۍ شعار جوړوي. د نایا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ډیریږي او په بېلابېلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ اجتماعي در کشور
دی وی ټولنیزو رسنیو په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالې مشکان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه راډیو، تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان له دې سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کیږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موږ له هم اړتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې فرهنګ باید پیاوړی سي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې له ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسي او اخلاقي موازین باید تدوین کړي. ټولنیزې رسنۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې که باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی منی ختی هم روان دي په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاس شي خو په هر وسلواله نیخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریک دی او نور سیمو ته راکړه شي له تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نیختې پیل شوي د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو او بل ځای ته کډه شوي
ماشومان ښځې صاحب سرلوچې درونه حرکت کوي پیاده وځي څه موټرو کې څه پیاده وځي صاحب څه جلال آباد ښار ته څه مارکو ته څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي صاحب او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی جنګ اوس هم شدت سره روان دی صاحب نو او زموږ دا تقاضا ده چې دغه ته د حکومت توجه غواړو صاحب چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي د منځه یوشي صاحب او غټې ستونزې یې وروسته پیدا کړي صاحب
جنګ چې دی د دایش او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه هم پریښې دي کورونه هم پریښې دي او دغه نازه خپله جنګ روان دی
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغه دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبرې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه څومره تلفات اړولي امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي
حال او مال زموږ ټول تباه او برباد کړو کورونه زموږ اوس اشپزخانې چرګانې په ولله چې زموږ ژوندۍ ورته غورځولي فیل مرغانې ژوندۍ ورته غورځولي مالونه داسې مالونه په ولله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورغله غي په کلاشینکو باندې وښته هغه نه روسته لال کړه او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه انسانانو د کمرو نه را خطا کړه موږ مالو حال چور چور کړه د حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تیرېږي په ولله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې انتهانه چپړې د زنانه او ماشومانو نه پاتې شوي چې دا پایداره روانو فرانسو د کمر نه لیدل چا لاس ما چا پښه ماته او داسې یو رشت دی چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای مسلمان باندې دا حال ولې دی
نوموړي د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې په خبره ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي دی وایي دغه ډول پلاوی چې له مرکزه راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی
به چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي هغه صحیح حیات وي هغه د دې حکومت باندې خفه کېږي په دې ولس باندې خفه شي د ولس سړی داسې سړی رالګي چې هغه د وطن خلاف هغه سره کوم سره چې بیا د ایران نه راغلی دا د پاکستان راغلی دا د روغ افغانا یاد ولګي روغ وطن فرست سړی در ولګي چې هغه پښتنه وکړي دا څه حل په دې وطن کې روان دی
د ویلو د چې تیر اونۍ د ننګرهار سری میاشتې ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شوو څه باندې زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنیو سره شوا چې غنی خیل ولسوالۍ ته راکړه شوې دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوې د هغوی سروې روانه ده
ومردل چې په ننګرهار کې د عیش او طالبانو بیا خپلمنځي جګړو ته زور ورکړی دی وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا یو لک څلوېښت زره هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې دي د شري ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې د یاد ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته برځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي
تقریبا د بشپړ ورځې دوام وکړي او خاصتا د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا د یو لک څلوېښت زره په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د نیمې میاشتنۍ نه تر پنځو کلونو پورې عمر لري د به ټول جکټې بریان د ستنې په واسطه باندې واکسین کیږي هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو له لارې د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملا فیصله باندې یوې بی بی مینا جان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کړي. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کړي.
یاد دی وی چې ډاکتران شره یا سرخکان یوه خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولي.
د سرخکان یشری د واکسین د پیل پاړه مو له پکتیکانه د نجیب الله علی خو لوخیل راپور اورید. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوالي نو ته تسلیم شوی دی. چارواکي وایي د فرادا نردرې وسوال درې افغان سرتیري د وسوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسوال طالبان وژل شوی دی. د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزیان د قرکین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوی دی. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په وروستۍ کې په خپله خوښه له سوریې سن شوی و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیلو پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جماعت ننوتل.
د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورني او بهرني پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد جی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وباله او ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغو شي. احمد جی وویل ځینې شرکتونه دي چې زموږ کورني پانګوال سوی چې تاسو لار شي ترکی یا دوبی کې پنګونه وکړی. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغو کړو. ښاغلی احمد جی زیاته کړه چې دغه شرکتونه د رسنۍ لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پنګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د پنګاچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسی نن ازادي راډیو سره په مرکه کې د پنګاچونې د کموالي سبب ناامنۍ د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري وویل. ښاغلی قاسی زیاته کړه چې له درې کلونو راپه دې خوا په شمال زون کې د ناامنۍ له امله هیڅ ډول پنګونه شوې نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پنګاچونه کمه شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکي وایي حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینیر حمید الله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده ترلاسه کړي و د عملی دغه کان له استخراج څخه ډډه کړي. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي راډیو ته ویل د کان د کان د شوق سیمو اوسیدونکي حضری چې د کورونو فورانه دو سره د دغه کان د استخراج چاري پایل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ او ډیر سپولا یو ایرو و شپږ افغانۍ یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ او شپږ پولا یو سعودي ریال شپږ افغانۍ او لس پولا یو د عربي اماراتو درهم شپږ افغانۍ او پنځوس پولا او زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او اتیا پولا.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاره روغتیا کاروهانو وایي چې ډېر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي، چې له امله یې د هغو کسانو شمېره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د اوس سره په سټډیو کې د وزیر اکبرخان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې موږ ته به په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در په مورد کې به معلومات ورکړم.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم چې تاسو که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه، نو کولی شئ چې په دې شمیرو سټډیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992015. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب وتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډېر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډېر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدي لحاظه ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
بله دوستانو، تاسو ته به هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه نن ورځ لپاره ځانګړې شوې د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبرخان روغتون د هډوکو د څانګې ټرنر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي په دې اړه. خبرونه په دې برخه کې راځو. یو اوریدونکی لرو چې دوی کومه پوښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مال
ځان معرفي کړئ او که کومه پوښتنه لرئ ازادي راډیو واورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له موږ سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډېر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دي په وجود کې که په کافي اندازه موجود وي، د هغې د وجې کلسیم ډېر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغۍ. اړیکه نیسو که دوام
بله اړیکه بنیسو زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رایه مهرباني وکړئ. ښه د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به هم ورشو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړئ. خو د بل په اړیکه
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کړئ مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې کوي.
ښه دلاور خان، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
ما پوښتنه دا پروس کړې مې نو سم د سوال باندې زما په کومه تشه دی بم دی وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر ښه. ښه
نو سره بند پوند باندې دا بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري نه د دې بل په خیر ولې ډیر نرمش نه لري او چې نه ګورم چې ما کال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او په څو ورځې سره پیدا کی.
او ورجان دا چې ما ته واړو کې کوم قسمت دا ډو کې دی ود دې بند نه لکوټو
دا بجلی دا د پوند په سر باندې دا خو ما ته دا غاټه ډو کې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بلغه و چې دا په خاله ما چې نرمش نه کوي کله چې دا بل چې څوره قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې وو تل زیږه میا کارو کوم بیا هم درس کوي پرسی
او روزانه وجه چې و دا ولې مات شو لیدلې وي خبره و
دا غو دې دې ما و دې دې لې ما په سره لای و زمخ کې و بو په خاطر چې غو دې لې بیا ما تا و دې پیندل نه په لاس څنګه په کې دا پټرای ورک پیندل چې نه په کې ورکم دا که عملیاکه چې خان هم دا تو خراب دی دا او کړول دا په خاطر
او اوس یو کال تیر شوی کنه
ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ښه دلاور خان ورور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپه مې ماته شوې وه، په اکثرا ګمان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانه نه لاندې او بجلک ترمنځ دغه قسمت هډوکی به یې مات شوی وه چې د ویلې چې سیخان هم پکې تیر شوي وه. کله کله د عمومي لوی هډوکي چې ماتیږي د هغې د ارجا لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون نه سیخان تیروو چې اکسټرنل فیکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل. په هر صورت په هغې خبرې نه کوو، خو د ورور سوال ته به داسې جواب ورکو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې هډوکی دوباره جوش وکوي، نو یو څه موده وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو چې د مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو د موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره د هغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستا نه موږ خواهش دا ده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندز نه، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نستاست ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین په سبب ګرځي یا دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي بیا
ډېر ښه خبره
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ډېر ښه ورور جانه په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته خو ډېر زیات چې دی په شیدو کې مستو کې د مایی غوښه پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایی غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دي به راشي یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي خصوصا زمونږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري لاسونه او خپې پټ وي نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي مخ یې لوس وي او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي د لمر مستقیمه شعا البته د عینې تر شا ډېر ضرور نه ده که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي یو لامل د لمر نشتوالی ده دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو څه دواګانې اخلي مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپارین اخلي دواګانې اخلي یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي شراب څکي دوامدار دوی د ایتایل اخلي ایتانول په دو کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي او زمنان هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي که نه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي نو د دو وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي
بله نذیر احمد مهرباني وکړئ سلام علیکم
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې زما هډوکې دغه نازک دي او دا غوښه مې نازکه ده چې غوښه مې لږ قدر زخمي شي بیا ښه نه جوړېږي
ورور جانه څو کلن به یې
تقریبا دا 20 کال یم
او وظیفه دې څه ده
دکان کو
دکاندار یې دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه
مرته
په کوم ولایت کې اوسې کندز نه لکه چې وایي
زابل ولایت
زابل څخه ډیر ښه یعنی بنیاد عام ته ور ډیر ډنګر یې
ډنګر یم وه
ښه کور کې کور وو هم د سکمز خلک وکا څنګه
یا هغه دغه چا جنه
دغه او می کومه ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاري بله
چې واهن مې له خبر زخمې چې بیا ژر جوړېږي
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي موږ ته هغه خو بنه لري ماینه دې کله کړې کنه
هغه نه لري ما دا د خېواله څه دروسه پرې دا غاښ دا
خدیر خور جان
له تسمن نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي دا پختنه وښله او مفصل
نذیر احمد خان ورور یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي ډنګر وي دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټواله د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده مونږ څومره جوړ هم وسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي یو دانه به وي یو بخار به وي په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړي چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی او ځینې کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامدار اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه وي مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف ده هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تا سره لازم مرستې کوي. که عام ته ورسره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو. نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل له موږ سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته په دې اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی اخلو. عبدالله له کندهار نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبدالله خان. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام عبدالله. اورو
ویټامین ډي که چیرې هغه کسان وي چې مختلف شیدو مختلف نه لري نور د کومو سبزیجاتو له امله ویټامین ډي
که چیرې دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. ډاکټر صاحب سم سوال یې ونخیسته.
ښه، ویل ویټامین ډي په سبزیجاتو کې هم څنګه یو څه حده پورې مو واخیسته. نوره پوښتنه خو نه لري وروره که اړیکې پرې شوه. ډېر ښه ورور جانه، تنها په غوښو کې او شیدو دی کې نه ده. موږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې مېوې لري. تاسو په مېوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته، هغې جملې ځینه ویټامین ډي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په مېوو کې دي. له دې چې موږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو، ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصاد جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري، خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغیو له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډېر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین ډي ولري، خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډېر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستاسې له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډېر ښه. اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اړوکو رستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د پنځه اویا کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډېر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډېرې زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اډوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړه. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد شاه جان مهرباني. وعلیکم السلام.
محترم
چند سال عمر دارین؟ ببخشید
از پینجا بالا سن دکترم.
پینجا بالا، وظیفتان ببخشید.
وظیفه ما مامور است، مدبزات موجه مدیر.
درست است، درست است. بسیار بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور مربانی را کرسیم.
غرور احمد شاد کابل سخه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې په انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، دا د بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطحه چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کېږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان دي سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز و ځینو نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دی نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی، ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل پنځه یا لس دقیقې دوی په دا خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال روزانه ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، د سلکت شانتې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو اکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خپرونې لومړی برخه هم په همدې څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ، بیا هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو، البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس 3 بجې کیدونکې دي، د 3 بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاره کیږي، او تاسو به مخکې به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه وروسته بیا کولای شي چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0999215. دا د سټوډیو ټلیفون شمیرې دی، د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هم له موږ سره په سټوډیو کې دی. راځو خبرونه اورو، د 3 بجو مهم خبرونه سحر لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
مقام های